دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنا یم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنۍ خبرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري
په دوحه کې د طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو نن پای ته ورسېد طالبانو د قندوز وروسته د بغلان په مرکز پلخمري باندې حمله کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت متحده ایالات په سوریه کې د درې اړخیز اوربند نه په سرغړونه تورن کړې دي
نن د یکشنبې ورځ د جوزا د میاشتې لسمه وبخې د سنبلې د میاشتې لسمه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې له اول سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 15 ته ورسېد د پکتیا خلک د جګړې د ښکېلو خواونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي
په ورځ د قیامت چې الله پښتنه درنه کوي بیا یې زمبین قتلات په کومه وجه دا مسلمانان قتل کړل
خبرونه کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو وروسته حال هم در سره شریکو خو لومړی د دې سات خبرونه ده او سید سلیمان شاه درته لولو
السلام علیکم د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د یکشنبې په ورځ د ټویټر په پاڼه کې لیکلي چې په دوحه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو نهم پړاو پای ته رسیدلی خلیلزاد د افغانستان حکومتي مشرانو ته دغه مذاکراتو په اړه د معلوماتو ورکولو په منظور کابل ته رسیدلی دی په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان سهیل شاهین هم امریکا غږ ته وویل چې د خلیلزاد د ټیم څو تنه غړي په دوحه کې پاتې دي او نن د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره د تخنیکي موضوعګانو په باب خبرې وکړې د ای پی خبري اژانس د خلیلزاد له قوله ویلي دي چې له طالبانو سره توافق نږدې شوی دی هغه تیره ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړې وه چې د سولې د مذاکراتو په دوران کې باید تشدد ونه کړي اژانس وایي چې د خلیلزاد له څرګندونو نه څو ساعته وروسته طالبانو د بغلان په مرکز پلخمري باندې حمله وکړه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتی ځواکونو تیره شپه د چانیزو عملیاتو په دوران کې د کندز د ښار کوڅه په کوڅه له جګړې وروسته د ښار ټولې برخې له طالبانو نه تصفیه کړې د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن یکشنبې د سنبلې د میاشتې په لسمه ویلې دي چې په ښار کې وضعیت اوس بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی طالبانو ورځ شپه د کندز په ښار له څلورو اړخونو نه بریدونه وکړل چې د څو ساعته جګړې وروسته یې حمله په شا وتنبول شوه د کورنیو چارو وزارت وایي چې په جنګ کې شپږ 50 وسلوال طالبان 40 تنه امنیتي پرسونل او 15 کسه ملکي وګړي وژل شوي دي او 50 کسان ټپیان دي طالبانو تر اوسه تر دې مهاله د کندز بیگانۍ جګړو په اړه تبصره نه ده کړې په تیرو درې کلونو کې دا درېیم ځل دی چې طالبان د کندز مرکز د نیولو لپاره یوه پراخه حمله کوي
لبلخوا وسلوالو طالبانو د قندوز پر ښار باندې د حملې نه وروسته تیره شپه د بغلان د ولایت په مرکز پلخمري باندې هم له دوه لورنه بریدونه وکړل سیمه ییز چارواکي وایي چې د طالبانو بریدونه د شپې په 2 بجې پیل شو او نن یکشنبې د وږي په لسمه هم د پلخمري ښار په شاوخوا کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پلخمري د ښار په څنډو باندې د طالبانو بریدونه په شاته مول شوي او طالبان د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي دي د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د پلخمري د ښار د سقوط په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي چې درې تنه طالب وسلوال وژل شوي دوه تنه نیول شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي د ډاکټر کمال په نوم د پلخمري د روغتون یو ډاکټر امریکا غږ ته وویل
هنوز به تعداد 11 نفر مجروح به سرپرستان مراجعه کرده که از این جمله دو نفر خانم بود و 9 نفر مرد و از جمله 9 نفر مردها تا 3 نفر از اینا مربوط به نیروهای
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی امریکا غږ ته وویل چې طالبان د ولایتي مقام د ودانۍ تر 1 کیلومتر پورې رسیدلی دي او که تازه دم ځواکونه ښار ته ونه رسېدل وضعیت به نور هم خراب شي
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په اوروزګان کې دوه ماشومان په پولیو یا د ماشومانو د فلج په ناروغۍ اخته شوي دي چې یو یې دوه نیم کلن او بل شپږ میاشتې عمر لري. د روغتیایي چارواکو په وینا سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوي دي او شاید چې شمېر نور هم زیات شي.
د بلخ ولایتي چارواکي وایي چې نن د یک شنبه په سهار د سنبلې په 10 دغه ولایت د چمتال په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په 14 کې اته ملکي وګړي وژل شوي دي. د بلخ والي وایان منیر احمد فرحات امریکا غږ ته ویل چې د ملکي وګړو د سپرلۍ موټر چې د چمتال ولسوالۍ لیو کلینا د ولایت د مرکز مزار شریف په لورې روانو پر یو ماین برابر شو او 14 وشوه.
نن د امریکا د تکساس په ایالت کې په یوه لویه لاره کې پر پولیسو باندې ډزې وشوې. 15 تنه وژل شوي دي او 21 تنه نور ټپیان دي. پولیس وایي چې حمله کوونکی یو 13 کلن سپین پوسته و خو انګیزه یې لا معلومه نه ده. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د غړزې د شنبه په ورځ له ماسپښین څخه وروسته د ټکساس په ایالت کې هغه وخت پیل شو چې پولیسو یو سړی په دې ودراوه چې کیڼ اړخ ته یې خپل موټر تاواوه خو په سره اشاره ورتیر شو. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د شنبه په ورځ وویل ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د ټکساس په حادثه کې د ډلیزو وژنې او سمندري طوفان دوریان په برخه کې معلومات ورکړل شوی دي. یو عیني شاهد چې موټر یې په هماغه ځای کې وو د ډزو د پیل کولو پیښه داسې توضیح کړله چې کله ډریور له سرې اشارې څخه د تیرېدلو له امله ودرول شو نو هغه ډزې پیل کړلې. دغه دوه ښارونه د ټکساس ایالت د تیلو د صنعت په مرکز کې پراته دي. پولیس په هغه پسې ول او د متقابلو ډزو په وخت کې وواژه. پولیس وایي مشکوک 13 کلن وو. د اډیسا پولیس وایي 21 تنه ملکیان په دې پیښه کې زخمیان شوي دي.
تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. روسیې د امریکا متحده ایالاتو رن کړی دي چې د سوریې د ادلب په ولایت کې اعلان شوی اوربن سره ایلانشی اوربن له خطر سره مخامخ کړی دی. امریکایي ځواکونو د شنبه په ورځ په دغه سرحدي ولایت کې بمباري وکړه. روسیه وایي چې دا بې دریغه او بې پروا بمباري روسیې او ترکیې ته د اطلاع ورکول نه په غیر شوې ده. ترکیه او روسیه دواړه په ادلب کې عسکر لري. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د شنبه په ورځ ویلو چې د متحده ایالاتو هوایي ځواکونو د ادلب په شمال کې د القاعده د مشرانو د پټېدلو په یو مرکز برید وکړ. خو د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې دا حمله له هغه اوربن نه سرغړونه وه چې په ادلب کې د یوې مسؤلې سیمې د جوړولو په خاطر امریکایي ترکی او روسی چارواکو پر موافقه کړوا. د روسی خبر لیکوای چې په نوې حمله کې په پراخه کچه تباهی رامنځته شوې ده او خلکو ته تلفات اوښتي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څار موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وای چې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي.
د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز نن سهار وختي وویل چې د دوریان په نوم سمندري طوفان بعد د یکشنبه په ورځ ناوخته د بهامز د شمال ختیځو ټاپوګانو ځینو برخو ته ورسیږي. توقع کیږي چې د اپاکو ټاپوګان او د ګران بهاما ټاپو به وځپي. خبرونه ته ادامه ورکو. له بل خوا د طوفان رفتار دا وخت په یو ساعت کې 240 کیلومتره کې دی. سخت باران او جاکل ورسره ملګری دی. ممکن چې د دوشنبه یا سه شنبه په ورځ به د امریکا ختیځو ساحلونو ته هم ورسیږي.
په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي دي چې هوایي ځواکونه د یک شنبه په ورځ د یمن په جنوب لویدیځ کې د حوثیانو یو مرکز بمباري کړی. حوثیانو هم ویلي دي چې په نننۍ حمله کې چې په زمار کې پر یو محبس باندې شوې ده 60 کسان پکې وژل شوي. د یاغیانو یو وایند د پریس خبري اژانس ته وویل چې د حکومت یا سولاویا نیول شوي جنګیالي په دغه مرکز کې ساتل کېدل. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف وایي چې دا مرکز د زمار په ولایت کې و. د غزه کې حوثیانو له بې پیلوټه ډرون الوتکو او توغندي کوټ کړي وو. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په بمباري شوي مرکز کې حوثیانو هغه خلک ساتل چې د حوثیانو د کنټرول مخالفت یې کاوه.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او میرمن نن د اکشن بی پورز د پولند پایتخت وارسا ته ورسیدل. پینس د دوم نړیوال جنگ د پایل کېدو د اتیا مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مارکل او د نړۍ ځینې نور مشران هم په دې مراسمو کې د ګډون لپاره وارسا ته روان دي. دوم نړیوال جنگ د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شو او نازی جرمني پاوز پر پولینډ یرغل وکړ. پولینډ 15 کاله د جرمني په اشغال کې وو او 3.5 میلیونه خلک ووژل شول. خو اوس جرمني د پولینډ نږدې همکار او په اروپایي اتحادیه کې د تجارت او اقتصاد په برخه کې یو خملګری دی.
او نن د یک شنبه پر ورځ هم د دیموکراسي طرفدارانو د هانګ کانګ د هوای ډګر او د ښار د سرویسونو سټیشن مخې ته د مظاهرو لپاره غونډې وکړې. له پولیسو سره د تشدد نه ډکې نښتې هم وشوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. ل کندز نه وروسته طالبان د پلخمری پر خار برید کړي. دا چې امنیتي وضع څنګه ده لږ وروسته یې په هکله رپورټ اوري. امنیتي ځواکونه وایي چې د کندز په خار د طالبانو د تیرې ورځې په برید کې د طالبانو د دغه برید د قمندان په شمول شپږ پنځوس طالب جنګیالي وژل شوي او د کندز امنی قمندان هم ټپي شوی دی. په کندز طالبانو تیره ورځ په داسې حال کې برید وکړ چې همدې ډلې بیا په قطر کې تیره شپه له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو نه هم پړاو هم پای ته ورسو. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
کندوز ښار په داسې حال کې تیره ورځ د طالبانو د بریدونو شاهد و چې دغې ډلې په قطر کې تیره شپه له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو نه هم پړاو پای ته ورسوه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز په ښار د طالبانو په دغه برید کې د دې ډلې د برید قومندان یې وژلی دی. د کندوز امنیت قومندان هم په کې ټپي شوی دی. شل امنیتي سرتیري او پنځه ملکي وګړي وژل شوي. پنځه اتیا ملکي وګړي او پنځلس امنیتي سرتیري په کې ټپیان دي.
شپږ پنځوس نفره د دښمن جسدونه په کندوز ښار کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره پاتې دي. دوی ډیری کسان نور هم ټپیان شوي او وژل شوي دي. خو په ځینو مواردو کې دوی هغه په لرو پرتو ساحو کې دوی په دې باندې توانېدلی دي چې هغه جسدونه ورسره انتقال کړي. د قندوز د دې جګړې د رهبرۍ قومندان ملا نسیم هم وژل شوی دی.
قندوز ښار په تیرو څلورو کلونو کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د بریدونو شاهد و. افغان امنیتي ځواکونه وایي دا چې په طالبانو یې په نورو سیمو کې نظامي فشار زیات کړی نو ځکه دغه ډلې د کندوز په برید غوښتل تر څو دنیا ته وښیي چې لا هم قوي حضور لري.
تصفیه پیل شوې او سیمې د طالبانو له شتون پاکې شوې دي. حالات اوس په کندوز کې بیرته عادي شوي دي.
پرون په کندوز او نن په بغلان کې د طالبانو دا بریدونه په داس حال کې شوي چې د همدې ډلې سیاسي پلاوي په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو نه هم پړاو تیره شپه پای ته ورسوه. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی چې د سلام مشورو لپاره کابل ته سفر کوي. تر څنګه دا هم ویلي چې موږ د یو داسې توافق په درشل کې یو چې زور زیاتی به لږ کړي. طالب وین سهیل شاهین بیا ویلي چې نن د ورځې دوه بجې د امریکایي ټیم سره ځینې تخنیکي خبرې به هم بشپړې کړي.
که طالبان غواړي چې په صلح راشي او غواړي چې په افغانستان کې د نورو افغانانو ترڅنګ دوی خپل ځای ونیسي نو دومره وینې تویولو ته او دومره جنګونو ته ضرورت نشته.
زلمی خلیلزاد به افغانستان ته راشي او افغان حکومت ته به د نهم پړاو د مذاکراتو جزئیات ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا دولس سوا شپږ نوي اف ام سل اشاریا پنځه.
قدر من اوریدونکو تاسو په رپورټ کې واوریدل چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالوي چې زلمی خلیلزاد به افغانستان ته راشي. زلمی خلیلزاد همدا مهال په افغانستان کې دی او رپورټ د زلمی خلیلزاد د رسېدو مخکې جوړ شوی. بیا هم رپورټونه ته ادامه ورکوو. د کندوز نه وروسته طالبانو د پلخمری په ښار برید کړی. په دې برید کې امنیتي او نظامی کسانو بر علاوه ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده چې په هکله یې لږ وروسته یوه مرکه اوري. خو د کندوز په هکله، د کندوز نه وروسته طالبانو د پلخمری په ښار برید کړی. امنیتي چارواکي وایي چې دوی د مخالفینو دغه برید په شک کړی، خو د ورځې په جریان کې ټولې لویې لارې د موټرو د تګ راتک په مخ بندې وې. په هکله یې د ګلرحیم نیازمن رپورټ اوري.
په تخار کې پر دریو لسوالیو له بریدونو وروسته په شمال ختیځ ولایتونو کې د بریدونو لړۍ پراخه شوه. قندوز ښار هم تیره ورځ د سختو جګړو شاهد و. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قندوز برید د شپږ پنځوس تنو وسلوالو په وجلو سره تیر ماښام پای ته ورسید. د قندوز په برید کې د کورنیو چارو وزارت د شلو امنیتي سرتیرو او پنځه ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د قندوز اوسیدونکي عبدالغفور هوتک د قندوز نامنی د ځینو چارواکو د لټۍ سبب ګڼي. هغه وایي چې نور باید په قندوز کې د سیاسي سوداګرو مخه د دغه ولایت ځوانان ونیسي.
د قندوز کندوز په ځوانانو می غږ ده د نظام طرفداري وکړي تنبل او اشخاصو حمایت په هیڅ عنوان مکوي
ته سیاسي تجارانو ته می هیله می تر داده چې بس تنور کزړونه نه یخیږي نو زه فکر کوم چې موږ مجبوره کوي چې در سره ولاړ شو نظام په هغه ناکارا نابسامانه بے فکره مسؤلینو په مقابل کې باید را ولاړ شو
له کندوز پرته نن وسلوالو طالبانو د پولي خمرې شاو خواسیمو کې واړه بازارونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او جګړې د ورځې تر پای پورې دوام وکړ د پولي خمرې اوسیدونکو محمد کمال وایي چې وسلوال طالبان د کرکر د غره له سره پر ولایت باندې راکټونه ویشتلی دي خو پولیس وایي چې په دغه راکټونو کې چاته زیان نه دی وخته هغه وایي چې د تیر شپې رئیس د پولي خمرې قندوز او مزار شریف پولي خمرې او کابل پولي خمرې لوی لارې بند دي
طالبانو د کندوز د سره شاوخوا کورونو کې دي دغلتا او څنګه نیولې ده بساتا کې افغان ځواکونه هڅه کوي چې شایع کړي په تر کوه سند توانې ودی کرکر کې هم جګړه خار خار ستاده دی خو تا التام دی وایي چې مشاسوي دي خو دې ځای سیمه اوسیدونکو وایي چې نه طالبان شته دي او چې کله افغان ځواکونه ورځي دي
د بغلان د پولیسو وایان جاوید بشارت هم وایي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د پولي خمرې پر خار د شمال له دوو خواو څخه برید وکړي خو افغان ځواکونو یې مخه نیولې او د بندیدو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي بشارت وایي چې د ورځې په پای کې افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شا کړي چې 15 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او 3 تنه یې پولیسو ژوندي نیولي د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې هم د یو بم د چاودنې له امله اته ملکی کسان وژل شوي دي د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد وایي چې ملکی کسان چې په یو واړه موټر کې سپاره وو د سرک د غاړې په هغه ماین برابر شوي چې د وسلوالو طالبانو له خوا یې خودل شوی وو په وجل شو ملکی کسانو کې وطن نارینه او یو میرمن شامل ده دغه چاودنه نن له ماسپخین وروسته د خلاچی په کلی کې رامنځته شوې ده د بغلان د عامې روغتیا مسولین وایي چې په پولي خمری کې د رواني جګړې له امله یو شمیر ملکی کسان چې په جګړه کې ټپین شوي وو روغتون ته وروړل شوي دي په بغلان کې هم د جګړې له پیل سره د ځینو مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی دی ګلریم نیزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري رپورت هم واوري د قدر مناوریدونکو چې د قندز نه وروسته طالبانو د بغلان په مرکز پل خمری برید کړي په دې بریدونو کې په امنیتي او نظامی کسانو علاوه ولسی خلک هم مړه او زخمیان شوي دي زمونږ همکارې زیبا خادم په همدې اړه د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو
محترم امرخیل صاحب دغه څنګه امکان لري یو خواته د سولې خبرې بل خواته حملې بریدونه نن د پولي خمری خبرونه راغلي دي چې هلته طالبانو برید کړی دی پرون په قندوز کې برید شو ډیر طالبان پکې وژل شول ډیر ولسی خلک پکې وژل شول
اول خو خبرې د امریکای او د طالبانو په منځ کې روانې دي او طالبان هميشه خبره کوي چې موږ امریکای سره غږیږو د افغانستان سره دولت سره نه غږیږو په دې نسبت باندې دوی غواړي چې د دغه خبرو کې یو څه امتیاز ترلاسه کړل وي خونه او له بلې خوا د افغان خلکو ته وروسي چې طالبان وروسته د افغانانو سره په خبرو کې نه شته بلکې جګړې ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې دغه امتیاز دوی هم له افغانانو او هم د امریکایانو نه واخلي نو ځکه دوی په دغه ستراتیژیکو نقطو باندې فشار راوړي حملې کې ګټه دي تلفات ویني ولې دغه تلفات د دې لپاره ځنه مهم نه دي ځکه هغه هدفونه چې دوی ځان ته ټاکلي
نو تاسو څه فکر کوئ دغه چې ولسی خلک پکې وژل کیږي عسكر پکې وژل کیږي دغه کورنۍ دغه خور مور دغه خپل خپلوان په غم کینی ولس کې څه ډول ذهنیت خلقی
ولس خو خور ډیر خطر ده حتی لزمن نه مایې دی وای ولس ټول خلک دا کوي وای چې نه طالبان ته موږ رحم کړای دا او نه دولت ته موږ باندې رحم کړای دا بس د دوه خواو طرف موږ وژل کیږو او زمون کورونه غامي دي زمون د چان له زاینه دي له همدا خبره ده چې ولس هم له دولت ډیر لري ده او هم له طالبانو نه څه زړه نه لري مشکلات یې کتا چې دی ولسی سړي نه پوښتنه وکړي په کوم څه پوښتنه ترې کړې ده دوی په حد ناراضي دي نه دغه دولت غواړي او نه دغه طالب غواړي دې دی امن غواړي، دی سوله غواړي، دی خپل عزت او خپل حرمت غواړي، مگر دوی ته ټول د پښو لاندې شوي دي. نن دوی د دواړو له دواړو خواوو نه د نفرت کوي.
اوس خو خبره دا ده چې انتخابات را روان دي، د سولې خبرې روانې دي. سوله که کېږي یا انتخابات کېږي، ولس چې تاسو ویلې چې نفرت لري، دغه نفرت به بیا څنګه په څومره وخت کې د دې خلکو د زړونو ووځي؟
زه فکر کوم چې دغه که چېرته سوله مابین ته راشي او واقعا هغه واقعي سوله چې د خلکو هغه ارزوګانې پوره کړي، داسې باور وکړي چې دغه سیاست مداران چې د اوس په افغانستان کې دغه ولس به یې ودې ته هم رایه ورنکړه. که د زور څوک حکومت پرې کړي هغه به بل سوالي، ولې په رضا خو به بیا هېڅوک دغه ته رایه ورنکړه. او بار بار ما له ډېرو سپین ږیرو ځوانانو نه اورېدلي دي وایي چې دا خلک زمونږ غم نه خوري، دا خلک زمونږ د وینو پروا نه لري، دا خلک زمونږ د اولادو پروا نه لري. دوی د خپلو ګټو په خاطر، د خپلو چوکیو، د خپل مقام په خاطر یا د نورو دولتو په خاطر باندې دوی زمونږ وینې تویي. نو که چېرته دا څومه راځي زه باور نه کړم چې داسې خلک به حتی څوک رایه ورکړه.
دغه د قندوز حملې ته چې وګورئ، دا په یو روغتون باندې برید دی که نه؟ اولته د رپورټونو له قراره چې را رسیدلی دي وایي چې دوی هلته ناروغان برمته کړي وو، یرغمل نیولی وو. نو دغه ناروغان خو کورنۍ لري. سوال هم دا دی چې ولس چې دومره په تنګ شي، ولس په زړه کې چې داسې نفرت وي، نو دغه حکومت او همداشان طالبان دوی به په چا حکومت کوي؟ په کوم ولس حکومت کوي؟ د کوم ولس همکاري غواړي؟
نو کله چې ما له بعضو دوستانو سره خبرې وکړي او دغه روان نیولي وو، دغه د مریضان دا ده داسې پسه پروت چې په خپله کندوز کې یو محشر وو. نو زه فکر کوم چې دغه د خوشبیني چې دا سولې ته خلک لري، دغه خوشبیني هم له ځای نه ځي.
نړیوال څه کولی شي؟
فشار راوستی چې او پاکستان باندې فشار راوستی چې دا ټول بدبختي پاکستان شروع کړې ده. تروریزم هغه خو پاکستان دی، او دویم نړیوال کولی شي چې دغه خبرې چې په دوه کې روان دي، دا فشارونه زیات کړه، امریکا فشارونه زیات کړه. امریکا په دې فکر نه شي چې سوله زموږ د خبرو طالب کړه، مذاکره کوم چې ظلم دی. ځکه اوس د افغانستان او د افغانستان د دربدره پرې نه دي، د افغانستان د نمبرې تغیر چې ورکړي
ډېره مننه. مننه امرخیل صاحب، کور دې ودان په مخه دې ښه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوې ولسی غونډې په جنگ کې لخکېلو خواونه ملکیانو ته د مرګ ژوبل اړولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. په همدې اړه د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د ګردیز په غونډه کې د پکتیا له مختلفو ولسوالیو راغلو ولسی خلکو د سولې د ولسی حرکت ځینو غړو ګډون درلود. دوی د افغانستان په لرو برخې په جګړو کې د ملکي افغانانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه. دینی عالم مولوي ګل آغا پر حکومتي سرتیرو او طالب جنګیالیو دواړو انتقاد درلود چې ګنې د عملیاتو او بریدونو پر مهال یې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه ده کړې. د دې ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
په ورځ د قیامت چې الله پښتنه درنه کوي، بیا یې ذنب قتل په کومه وجه دا مسلمانان قتل کړل، بیا به څه جواب کوي؟ اے طالب جانا، اے عسکر جانا، دی لزو روپیو عسکرا زان دی دوزخ ته بوته، تاسو غو به امیر نه روان پیغزای کی قبر ته تر روانه، په ورځ د قیامت به دی مظلومان افغانانو سوال در نه کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې محل دی ملکی افغانانو دی مرګ ژوبل دی مخنیوي غو چتوی چې پرونه ونن دی کندوز او پلیخمری پر خارونو د طالبانو په بریدونو کې نګدې شل ملکیانو وژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. په یو بل پیښه کې چې نن یک شنبه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې شوې د ملکی خلکو پر یو موټر د سړک غاړې د منچاودنې له کبله اته ملکیان وژل شوي دي. د ګردیز د غونډې ګډونوال دغه وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه دا ډېر د خفګان، ډېر د شرم ځای دی چې موږ او تاسو په خلاص سترګه ګورو چې ملکي تلفات زیاتېږي ورځ په ورځ، او موږ او تاسو خپل غږ نه اوچتوو. راځئ ډار له منځه یوسو، تر کومه به موږ او تاسو ډارېږو او خپل ځانونه له لاسه ورکوو.
علماو کرامو ته وایمه،
د ممبر نه غږ وکئ، په طالب یې وکئ، په دولت یې وکئ چې داسې وژنې بندې کوي. دې وژنو ته نور د پای ټکی کیږدئ، د ویر په ټغر مو نور مکینوئ.
که څه هم په قطر کې د امریکا او طالب مراکشیانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته د خلکو هیله مندي زیاته شوې وه، خو پر کندوز او پلخمري ښارونو د طالبانو وروستیو بریدونو ځینې خلک ناهیلي کړي دي. د سولې ولسی حرکت غړي اقبال خیبر د ګردیز غونډې ته وویل تر هغه چې افغانان سره متحد نه شي په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت تر هغه ډېر ستونزمن دی کومې چې په اړه فکر کیږي.
نو که موږ د دې وطن ټول خلک، ټول مشران، ټول په دې وطن مین انسانان ور نسو دې جابرینو ته کیننو او صفا ورته وایو چې وروره یا یار سه یا بیزار سه، دا ډول خو نه سره کیږي. او که داسې ځانځاني وه لکه اوس چې دا په ټول افغان ولس کې، دا جګړه به 200 کاله لکه د هند په لویه ځمکه چې انګریز روانه کړې وه دلته به هم روانه وي.
د نننۍ غونډې ګډونوالو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي تر څنګ په جنګ کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې عامه تاسیسات او د خلکو کورونه د سپر په توګه ونه کاروي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې هم تاسو واوریدل، په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر 15 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په اوروزګان ولایت کې 2 ماشومان په پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې ګزړ وهلي ماشومان یو یې 2.5 کلن او بل یې د 6 میاشتو عمر لري چې د یوه کورنۍ په مرکز ترینکوټ او د بلې په چوره ولسوالۍ کې اوسیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا دغو ماشومانو د خپل عمر په دوره کې یوازې یو وار د پولیو ضد واکسین اخیستی. د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میراجان راسخ آشنا رادیو ته وویل چې په روزګان کې د پولیو د پیښو شمیر 0 ته ورسېدی چې دا په دې ولایت کې تر 5 کالو د کښته عمر درلودونکو ماشومانو د روغتیا لپاره یو جدي خطر دی.
او بل مثبت پیښه هغه په چوره ولسوالۍ کې ثبتوي ده چې په چوره ولسوالۍ کې هلته یو شپږ میاشتنی ماشوم هلک ماشوم په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
په ورته وخت کې په جنوبي حوزه کې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت په دې اړه آشنا رادیو ته وویل چې د پولیو د پیښو زیاتېدل ډېر د اندېښنې وړ مسله ده، خو د واکسین د کمپاین لپاره په سیمه ییزه کچه وسلوالو طالبانو په روزګان ولایت کې له کمپاین سره موافقه کړې ده. په دې باب داسې وویل:
د ډېر وخت رئیس په روزګان کې بیا هم کمپاین بند و. 4-5 ورځې مخکې اجازه ورکول شوه تر څو په روزګان ولایت کې بیا هم د روغتیایي مراکزو کې واکسین تطبیق سي. نو اوس پیلن 4-5 ورځې مخکې د روزګان په ټولو روغتیایي مراکزو کې د واکسین تطبیق پیل شوی دی. نو په دې سره به وکولای شو چې مو په آینده کې هغه فعال وایرس په دې حوزه کې موجود دی هغه له منځه یوسو.
د مهمو خبرونو غټ کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د مذاکرات نهم دور نن د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدو، خو دواړو خواوو تخنیکي ډلې په دوحه کې پاتې دي چې خپل مذاکرات جاري وساتي. طالبانو د بغلان په مرکز پلخمري باندې حمله کړې ده. حکومتي قواو وایي چې دغه حمله په شا تمبولې ده. د روسیې د دفاع وزارت متحده ایالات په سعودیه کې د درې اړخیز اوربن نه په سرغړونه تورن کړی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې هوایي قواوې په یمن کې په د حوثیانو په مرکز برید کړی او 60 نه زیات کسان یې وژلي دي. د شنبې په شپه د امریکا د تکساس د ایالت په لویه لاره پر پولیسو باندې ډزې شوې دي. 15 کسان وژل شوي دي او 28 نور زخمیان دي. پولیس وایي چې حمله کوونکي یو 10 کلن سپین پوست دی، خو د حملې انګیزه نه ده څرګنده. او د سمندر
درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په سیر پر څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېدې. تر بیا هم خدای مل شي.